السلام علیکم ستړي مشه مشال ریډیو تا غواګي په پښتونخوا کې د غرمې دورس بجې شوې زه منور شاه په روانه غړې کې تاسو هرکلی کوم چې په کې به امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر د هغې نه د امیدونو او د هغې په اړه د افغانستان د هیلو په پیښور کې د پولیس والا د وجل کېدو او د راز یو شمیر نور موضوعات په اړه ریپورت نه واوري خو راځي چې په سر کې ورشو انیس اجمل ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار په دورزنی سفر تاجکستان ته روان شوی او د مصر چارواکي وای چې پرون په قاهره کې نامعلومه وسلوالو د عیسایانو د وی کلیسا بهر دزې کړي او درې تنه یې وچړي. او وستا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې دواړو مشرانو په امنیتی چارو، د ترهګرۍ ضد په مبارزه، دواړو خیزه تجارتي اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمیر چارو خبرې وکړي. په دغه موقع جان کیری خبریالانو ته وویل چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې
We have a lot to talk about and the relationship with Pakistan could not be
ډیر مسائل دي چې موږ په باید خبري وکړو. ولې پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو او د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي او د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. نواز شریف چې په څلور ورځنی دورې امریکا ته تللې، د خپل سفر پر مهال به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د شروع پر وس لیده کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې افغانستان هیله مند دی پاکستان او امریکا په صداقت او په عملي توګه د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي. د پېښور په دلازاک روډ بیګا امنیتی پوستي باندې وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور پولیسوالا وجل شوي او دوه جوبل دي. د پېښروستو د وجل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد احتجاج په توګه مړي د بلاحصار کلي سره نږدې په سړک کې خودي وو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. خو د مشال لیډیو خبري الوای احتجاج کوونکو سره د حکومت یو غړي هم ملاقات نه دی کړی. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو خپور شوي بیان په ذریعه د وجل شوو پولیسوالو په وجن د افسوس څرګندونه او د عید قربانو ستاینه کړې. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین د وجل شوو کورنو سره د لیدلو لپاره د احتجاج زیاته ورغلی وو او هغې سره خپل خفګان شریک کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار په دوه ورځني سفر تاجکستان ته روان شوی. د جمهوری ریاست لخوا نن خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی، د کابینې یو شمېر وزیران او د ولسمشر ویان ایم الفیزی ملګرتیا کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر سره هم خبرې کوي. بلخوا د کابل ښار د پنځمې امنیتي خوځې اړوند د کوټه سنگی په چوک کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی. د کورنو چارو وزارت ویان د صدیق صدیقی نن مشال لیډیو ته ویلي چې پېښه شپږ نیمې بجې په یو موټر کې د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودېدلو له امله شوی. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت پنځو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان مشال لیډیو ته ویل چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې څلور تنه نور وسلوال ژوندي نیولې دي.
د کمین په طرف کې درې وسلوال مخالفین ووژل شول، دوه ټپیان شول او څلور تنه ژوندي نیول شوي دي چې هغه اوس تر پوښتنې او ګرځېدنو لاندې دي او د دوی نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پوله ساتونکو پولیسو لاس ته ورغلي دي.
د یادو پیښو په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنو ته څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو باندې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د یو شمېر بریدونو ادا کړي او ویلي دي چې په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي چې پرون په قاهره کې نامعلومه وسلوالو د عیسایانو د یوې کلیسا بهر ډزې کړې او درې تنه یې وجلي دي. په وجل شوو کې یوه اته کلنه جینې هم شامله ده. په ډزو کې لږ تر لږه نه تنه جوبل شوي هم دي. وسلوالو هغه مهال ډزې پیل کړې چې د یو واده ګډونوال له کلیسا د راوتلو په حال کې وو. د پولیسو یوه ویاند ویلي چې برید کوونکي دوه کسانو چې له یو روان موټر سایکل څخه یې ډزې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی دی. د اتوار پر ورځ بنیامین نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخته دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې دا دباو زیاتول پکار دی چې دا شان د ایران د ایټمی پروګرام د جوړولو مخه ونیسل شي. د زیاته کړه دا فشار باید زیات شي څو ورسره د امکانات زیات شي چې ایران خپل ایټمی پوځي پروګرام ودروي. بلخوا تهران په دې خبره زور راوړي چې دا ایټمی پروګرام یې د پر امن مقاصدو لپاره دی. او وروستی خبر دا چې د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ د روس او هندستان په 14 کلنې غونډه کې د ګډون لپاره د اتوار پر ورځ ماسکو ته رسیدلی دی. دا د هند وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوښه کېدو مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د ګل پر ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به واوري وزیر اعظم میانواز شریف پرون په واشنگتن کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی. سیړونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې لا هم ځینې مشکلات شته.
شک نشته چې پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې تقریبا یو کال کې فلک قوال راغلی دی.
تمه ده چې نواز شریف به امریکایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د ډرون بریدونو خلاف خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو افغان څېړونکی یونس فکور وایي د دې بریدونو په مکمله توګه بندېدل به د افغانستان او پاکستان امنیت د لا نور خطر سره مخ کړي.
زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د دې پیلوټو پر القاعده پر مشرۍ باندې په هغه وخت کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
که څه هم حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختګ ادعا کوي، خو د مومندو ایجنسۍ تحصیل پلانګار د یو سکول ماشومان وایي لا هم بنیادی سہولتونه نه لري. دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سحر 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي او په پښتو ژبه یوازې په پښتو ژبه اوریدل شي. د خبرونه په سر کې څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د وزیر اعظم میانواز شریف د سفر امریکا ته او په دغه سفر کې به نوموړی په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې یې پرون د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات په حق لا د پاکستان خارجه چارو دفتر سوی د مشال همکار را سره شیبه وړاندې د اسلام آباد نه د معلومات شریک کړل.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې مونږ تک معلومات ترلاسه شول، نو هغه تر مخه دا ملاقات تقریبا 3 غنټې چې وو دا جایو د دوه چارواکو ترمنځ چې پکې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات او دین علاوه د سیمه او په نړیوال سیاسي صورتحال او د ترهګرۍ په حواله ترهګرۍ په شمول په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړلې شولې. ولې د دې ملاقات وروسته د نور تفصيلات ورکول نه وړاندې زده هم وې ما چې ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په اعزاز کې د ماخستن روټي اهتمام هم کړی شوی او هغه ته هم د خارجه وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه ته هم ویناګانې وکړلې. د پاکستان خارجه وزارت چې کوم ته معلومات راکړي دي، نو د هغه وینا تر مخه په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ته نور او د ورکولو نه علاوه د سیمه او نړیوال صورتحال دغه شان چې دا وخت کې مطرح غري معاملې ده، نو په دې باندې خبرې اترې وشولې. د امریکا خارجه وزیر چې کوم جان کیری په دې محل وینا وا چې د نواز شریف دوره چې کوم ده د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط مضبوطولو کې ډیر مهم کردار ولوبي، ځکه چې پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی او د پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی دغلته، خو دې باوجود لګیا د پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي. د جانکاری دا هم ویرا و چې امریکا نواز شریف حکومت سره خپل دوړخې تعلقات چې کوم دي هغه په مختلفو شوبو کې لګیا دی په یو ځای کار کوي او غواړي چې دا تعلقات چې کوم دي نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. دغه شان نواز شریف چې کوم هغه هم د نیکو خواهشاتو اظهار وکړ او د هغې وینا وه چې دوی غواړي چې په ملک کې کومه ترهګري ده هغه ختمه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د دې دمه نوړاندې مو واوریدل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف دا مهال د امریکا په سفر دی. د دې سفر پر مهال به نوموړی د امریکایي صدر او نور حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا چې د نواز شریف موجوده حکومت او د اوباما انتظامیه د دې دورې نه کوم توقعات دي، آیا هغه به پوره شي او کنه؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر په نیویارک کې میشت کارپوه جانګیر خټک نه کړي. هغه وایي
اهم خبر دا ده چې توقعات په دواړو طرفو باندې دي، خو پوره کېدل یقینا ډېر لوی سوال دی. زما نه د خیال چې هر یو توقع به پوره شي. بله خبره خو دا ده. او دویمه دا ده چې دې کې شک نشته چې پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې وروستو تقریبا تر یو کال کې په لږ حواله راغلی دی. خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې په دواړو ملکونو په تعلقاتو کې چې په یو بل باندې بد اعتماده فضا او هغه بالکل ختمه شوې ده. هغه کې کمی راغلی دی خو هغه ختمه شوې نه ده. او دغې وجه نه دواړو هیوادونو ته دوباره خپل تعلقات هغه څه ته باندې راوسته چې کم نن نه درې څلور کاله ولو هغه کې به لږ ټایم لګي.
تاسو د دې اعتماد د بهاله خبرو وکړه. رسنۍ دا خبرې کوي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د یو نیم ارب ډالرو د ورکولو اعلان وکړو فیصله وکړه. نو تاسو نه غواړئ چې دا اعتماد د فضا داسې شوې ده چې امریکا هم یو درې قدم را مخکې شوې ده، پاکستان هم دوه درې قدم ور مخکې شوې ده؟
به شکه چې د امریکې له طرفه چې کوم امداد په حاله یو اعلان دی، دا یو ښه اعلان دی. دواړو هیوادونو تعلقاتو باندې به د دې ښه اثر وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې دواړو تعلقات ښه شوي دي. هغې وجه دا ده چې ګوري نواز شریف چې کله د پاکستان نه روانېدلو او تر اوسه پورې چې دغه څومره بیانات راغلي، هغه صرف یو ټکی ویلې دی چې زه به د ډرون حملو ختمولو په باره کې د پاکستان موقف هم نه دی ویلي چې زه به صدر اوباما په دې باندې مجبورولو، خو څوک نه شي خو کم از کم دا ورته ضرور وایم چې دا ډرون حملې دې بند کړي. لہٰذا چې کله نواز شریف چې کوم بیانات دي هغه وګوري نو هغه نه خو داسې ښکاري لکه دا یو سنگل ایجنډا ده چې په ډرون باندې به خبره کوي. یو بیا که چېرته د امریکې د طرفه هم دغه بیانونه راغلي دي چې هغوی به د نواز شریف حکومت ته دا تپوس کوي چې دا نوي حکومت د پاکستان کې ترهګرۍ ختمولو لپاره کم قسم ته ګامونه او پلانونه لري.
خټک صاحب، د پاکستان لخوا د ډرون د بریدونو د ودرولو یو خبره او د امریکا لخوا دا چې کوم خبرو ته تاسو اشاره وکړه، آیا دواړو حکومتونو یا د دواړو حکومتونو مشران په دې پوزیشن کې دي چې د دغو ایجنډې د پوره کولو لپاره به څه ګامونه واخلي؟
دا یو ډېر ګران سوال دی بابا صاحب. هغه وجه دا ده چې د پیج کم حالات دي هغه څه مختلف تصویر ښایي. یو طرف ته امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې هغه دې هلته ترهګر ختم کړي او ترهګري دې ختم کړي، نو بیا د ډرون حملو په باره کې څه فیصله کېدای شي. دا زما رایه ده، دا امریکې رایه نه ده. خو ورسره د پاکستان د طرفه هم دا هغه دې د امریکې د طرفه ډرون حملې ختم شي نو پاکستان کې چې کومه ترهګري روانه ده هغه کې کمی راتلی. دا دوه یو سوچونه دي. سوال دا دی چې دواړو هیوادونو دا اهلیت لري او کنه. لہذا دواړو هیوادونو کوم اهلیت دی زما په نظر کې هغه محدود دی چې کله هغه بېله بېله کوي او هغه اهلیت کې ډېر زیات اضافه شي چې کله دواړه یوځای شي.
دا وو په نیویارک کې میشت کارپوه جانګیر خټک چې زموږ د همکار مجید بابر سره یې امریکا ته د میاں نواز شریف د سفر په اړه خپل نظر شریکوه. که څه هم تمه کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد د چارواکو سره د خبرو اترو په وخت قبایلی سیمه کې د ډرون بریدونو خلاف خپل موقف وړاندې کړي چې دا د پاکستان د سالمیت خلاف دی، خو بلخوا افغانستان وای د هغه ټولو ګامونو حمایت کوي چې پکې د پولی پورې غاړه د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کیږي. په دې حق له تفصیل راکوي د کابل نه زمونږ همکارا جمیله ظریف.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه تلو سبب کیږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل:
په قسمت زونه های تا د ډیورنډ لیکرشي اخوا د ترهګرو د ځانو د موجودیت په حق له د افغان حکومت دریز له تیرو دولس کلونو راهیسې روښانه دی. موږ ټول هغه اقدامات غواړو چې د ډیورنډ لیکرشي اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو لامل کیږي. له بده مرغه چې لا هم موږ افغانان د هغو طالبانو حقاني او القاعده شبکې له تروریستي فعالیتونو زیان وینو چې د ډیورنډ لیکرشي اخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روزل کیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ واشنگتن ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې له امریکایي چارواکو سره به په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي او د سملاسي درېدو غوښتنه یې کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې سفر کې به امریکایي چارواکي د پاکستان دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده او قاني شبکو غړي وسلوال په ګوته کیږي. خو د افغان چارواکو په شان د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم دغه حملې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ویل چې که دغه عملیات له افغان حکومت سره د پاکستان له ژمنې پرته بند شي نو په افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه نور هم ډیر شي.
یو سره بندول یې زه فکر کوم پر افغانستان بیا فشار زیاتېږي. د القاعدې مشري خلاصېږي دې ته چې د افغاني طالبانو سره لا نور هم لوجستیکي او تعلیم تربیه مرستې وکړي یا خپل راسي و افغانستان ته. نو زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بي پیلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په اخوا کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې دغه عملیات وسلوال مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټور دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په پیښور کې بیګا ماسوتن د لزاک روډ باندې یو پولیس چیک پوسټ باندې وسلوالو بریټ کړی دی او پکې یې سلور پولیس والا وجل دي. په دې پیښه کې د ټولونه مهمه خبره یو ده مخ ته راغلی ده چې دغه پولیس والا خپل خپلوان خپل مړی راوړی دي او د بلایسار مخ ته په جی ټی روډ باندې د سو غنټو د پاره بیګا ایخي دي. دا کار په اول وار شوه دی چې د پولیس والا خپل خپلوان هم په احتجاج لاس پورې کړی دي. په دې حق لا تفصیل ته وښی
بیګا دغه پیخه د مسخوتن د پیخور رینګ روډ کوم د لزاک روډ ته پاغه باندې یو چیک پوسټ او دغه لار په غولان سیمه ته دی. دغه نامعلوم وسلوال راغلی دی او دغه د پولیس په چیک پوسټ باندې د ذکرې دی او دغه د پنځه کې دوا د پولیس اسسټنټ سب انسپکټر د یو نوم محمد امین دی او د بل فضل وهاب. محمد امین چې دی دا د پیخور سره خو کې ناصر کلی دې دا غېدی او بیا دا فضل هواب چې دی نو دا مردانو سیدونکو دوه د پولیس سپایان هم په دغه دځو کې جوبل شیو چې بیا غي هسپتال ته یوړو نو هغه ساګان دغه سلور پولیسوالو په کې مړی او بیا دغه پولیسوالو زب تاسو ته وایي ما چې وکړه د پیښور لیرینګ هسپتال ته یوړو لیشو نو الته چې بیا کله د دې خپل خپلوان نه لکه دوه دغه پولیس چارواکي چې پولیس سپایان چې نو دا د لزاک روډو او څنګه ما خبر وکړه ناصر کلی دغه یو پولیس سب انسپکټر نو هغه چرانه هغه بیا د پیښور لیرینګ هسپتال کې چې د خپل مړی ولید نو هغه جات احتجاج وکړو جړه فریاد شروع کو او دغه خپل مړی د پوسټ مارټم لکه څنګه چې د مړو پوسټ مارټم کې په هسپتال کې نو د هغه اجازه ته نو ورکولو د هسپتال چارواکو ته او دې دغه مړی بیا په هسپتال سره نږدې د بالایسار جی ټی روډ دی هغه احتجاج په توګه کې خو او دغه د حکومت نه غوښتنه کوله چې کوم کسانو په دې ډزې کړې دي د هغه دې زر تر زره اونیول شي او بیا په پولیس ته دې تحفظ ورکړي شي. عجیبه خبره منور شاه دا و چې دا پړومبي ځل د پولیس خپلوانو یا کوم په پولیس چې ډېر دغه سي مشوي دي شهیدان شوي دي په مختلفو پیښو کې خو پړومبي ځل د پولیس خپلوانو د حکومت خلاف احتجاج وکړو.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
که څه هم حکومت ادعا کوي چې په قبایلی سیمو کې یو شمیر پرمختیايي منصوبې سر ته رسولي او نور هم روان دي، خو د یوشتمې پیړۍ په دې ترقیافته دور کې هم د مومند ایجنسۍ د تحصیل پلانګار د نوي کلي های سکول هغه تعلیمي اداره ده چېرته چې د ناستې لپاره کرسۍ، د زده کړو لپاره کوټه او د څښلو لپاره اوبه د نشتوالي برابر دي. د مجید بابر په دې رپورټ کې د یاد سکول د مشکلاتو په هکله نور تفصیل اورو.
د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار تحصیل د نوي کلي د سرکاري های سکول زده کوونکي وایي چې هغوی په یاد سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشت له وجې سختو ستونزو سره مخ دي، چې له وجې د دوی تعلیمي زده کړې اغېزمنې شوې دي. په یاد سکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکی محمد اکرام وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په یاد سکول کې د سکولو د صفا اوبو نشتوالی دی.
د اوبو راته مسله ده، بچ اوبه چې کوم دی ماشومان اکثر کولر واخلي، بس د خوښه خوړونه نه راوړي او هغه کې اکثر میلاونه شي ګندای چې راوړي ته خوند هم کوي د سکولو قابل
په یاد سکول کې د زده کوونکو لپاره 15 کوټې جوړې دي، خو د زده کوونکو شمیر د درېنی مساوونه زیات دی. د یاد سکول په شپږم جماعت کې زده کوونکی یاسین خان وایي د دومره ډېرو زده کوونکو لپاره 15 کوټې بالکل ناکافي دي.
کلاس کې 120 کسان یو، ټول په ځمکه ناست دي، ټاټونه هم څخه شوي دي، غونډه څوک بکېنی نه درېږي، دي استادان راوړي دي او بس پردي دي، په هغې کېنی څوک نیم په هغې ناست دي او نیم په ځمکه ناست دي، نه کرسۍ شته او کرسۍ ټولې ماتې دي. بس دغه تکلیف دی، ګڼوالې دی، څوک په کې راځي نه، بس تیم خپل منځ کې میخي دی، نه په کې راځو نه.
د یاد سکول مشر او انتظام چلوونکی استاد فضل دایان په سکول کې د بنیادی سهولتونو د نشټوالي په اړه د زده کوونکو سرګندونی تاییدوي او زیاتوي
چې دوه کلاس روم دی جوړ شي، یو کمره موږ د پاره د چوکیدار چې دلته موږ د جوړ شي، دغه چې د توقی هم ضرورت دی، او موږ سره په شپږم کې د 120 زیات سټوډنټان دی په یو کمره کې، دغه شان 100 لګ دا په ووم جمعات کې دي، او بر بیا د خواته 60-70 په دې لیول سره موږ دغه دي د سټوډنټ تعداد دی. د ټول نغټه مسله چې روبو دا مسله د سکلو او دا شانت د کمرو مسله دا موږ ته حل کی په دیواله ته او باړو کې سبا د سکیورټي مسله هم ده.
د نوي کلی په سرکاري های سکول کې د بنیادی سهولتونو د نشټوالي د دغه ستونزو په اړه په سیمه کې د تعلیم د محکمې یو چارواکي سید محمد وای چې په مومندو قبایلی سیمه کې تر شپږو شلو پورې تعلیمي ادارې تبا کړې شوې دي، او د بیا ودانۍ په کارونو کې د هغوی سره د سرکار نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونه هم مرسته کوي. سید محمد زیاتوي چې په یاد سکول کې د اوبو د ستونزې د هوارولو ذمه یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارلې ده.
د اوبو خو هغې خپل کویشته دی که نه، خو هغې کې پته لګي د اوبو سطح چېرته ښکته تللې، اوس دغلته هغه ډیم دی جوړ شوی دی، هغه ډیم سره به انشاءالله سطح اوچته شي، دغه چیر یو ډیم جوړ شوی دی که نه، او بالکل هغې لپاره موږ دوه کمرې لیکلې دي که نه، موږ وجبه دې لپاره نور دوه کمرې په کار دي جوړې شي، هغه موږ هغه لیست کې شامل کړی دی.
د راپورونو له مخه په پاکستان کې د ټیټي تعلیمي کچې په بنیادي سببونو کې یو په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. پاکستان هر کال د تعلیم په مد کې د خپل کلني بجټ 3% برخه کاروي، چې د سیړونکو په خبره ډېره کمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
قبایلی سیمو کې موجوده حالاتو ته په کتو سره سیړونکي وایي په دغه سیمه کې د دې ټولو مشکلاتو وجوهات د سیاسي ازادۍ او بنیادي حقونو نشتوالی دی. قبایلی سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه ډان ورځپاڼې د روف خان خټک لیکلې مقاله خپره کړې ده چې شاهین بونیرې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
روف خان خټک لیکي کې یو سړی هر څومره قابلیت ولري، خو په قبایلی سیمو کې د امنیت او پرمختیا د ستونزو د هوارولو لپاره یو بشپړ نظام نشي ورکولی. بیا هم په دې مایوسۍ کې ځینې تصورات شته چې وړاندې کېدای شي. وړومبی تصور د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو دی. په صوبه کې د شاملېدو غوښتنه د قبایلي اولس نه ده، ولې بغیر د پولو په سر د جګړو او برمته کولو د ځینې پیښو له کبله د دښمنیو پرته د غره د قبایلو او د صوبې د اولس ترمنځ اړیکې ښه دي. د غر قبایل غواړي چې د حکومت د واک نه بهر آزاد ژوند تیر کړي او خپل معاملې د خپل قبایلی نظام په وسیله هوارې کی. دویم تصور دا دی چې قبایلی سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي. د قبایلی سیمونو د حق کې اوازونه هم اوریدل کېدای شي، خو کچری یو ځل د دې خبرې سپیناوی وشي چې د صوبې حیثیت سم معنا لري، نو دا غوښتنه به خپل ټول خوند وبیلي. خټک لیکي د صوبې معنی دا یو منظم حکومت، چرته چې عدلیه، قانون، قانون ساز اداره، پولیس او ټیکسونه وي. ولې بل خوا د قبایلیت معنی ده د قبایلي نظام لاندې ژوند. قبایل به دا خوښنه کوي چې د یو منظم حکومت لپاره د خپل قبایلي نظام نه لاس په سر شي، ځکه چې د یو قبایلي ټول فکر د خپلې قبیلې نه ګیر چاپیره ګرځي. په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د دې خبرې سره سره جګړه نه لري که چېرې اف سی آر د منځه یوړل شي او یا پکې په لوی کچ اصلاحات وشي. په حقیقت کې اف سی آر د یو تور قانون په توګه پیژندل شوی دی او د بشري حقونو دفاع کوونکي لیبرل خلک او میډیا ورته د نفرت د یو علامت یا وسیلې په توګه ګوري. روب خان خټک لیکي دا ټیک د چې اف سی آر د جدید فکر او د نوي دور د هلو ځلو سره سمون نه خوري، خو آیا قبایلي نظام یو جدید نظام دی؟ قبایلي ولس ته د دې نظام د لاندې ډېرې اسانتیاوې ترلاسه دي، او که چېرې د اف سی آر نه دوی ځان خلاصول غواړي نو دوی په دې کې کومې اسانتیاوې له لاسه ورکولو ته تیار دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ترهګرۍ او بدامنۍ د مخنیوي لپاره د یو نوی ټاسک فورس جوړولو فیصله کړې ده. کارپوهان وای خبر داوا چې پولیسو ته یې خطر بیت ورکړی وي او جدید وسایل هم ورکړی وي، نو د نوی ټاسک فورس ضرورت به نه وو. د تجزیه کارانو نظر په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ترهګرۍ مخنیوي فورس د جوړېدو په حق له د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صوبه کې روان صورتحال نه کم مجرمان فائدہ اچتوي، نو د غیر مخنیوي لپاره دا فورس به جوړیږي.
صوبه کې دننه چې کم د لاین آرډر سچویشن دی او د دې حالاتو نه کم کریمینلز فائدہ اچتوي، کم خلک غواګانې کوي، کم خلق بتخوری کئی، دا دا پارا دا دیر افیکٹیو فورس دے چی مونگ تا دا پتو لگی. نو انفیکٹ دا انٹی ٹیررزم پالیسی دا مونگا دا مذاکرات و پالیسی دا زکا چی دا اپریشنز پا ذریعہ دا جنگ پا ذریعہ پا تیرو لسو کالو کی مونگا حس فائدہ ونکا، نو انٹی ٹیررزم فورس دا دی حل مونگ نگنو. حل مونگا چی سنگ دا پاکستان تحریک انصاف موقف تے کہ مونگ مذاکرات گنو.
خیبر پختونخوا کی پترهګرۍ قابو مندلو او د امن وضع خکول لپاره د حکومت له اړخه د یو ټاسک فورس جوړولو فیصله په حق را کارپوهان وای چې حکومت له پکار و په صوبه کې د مخکې نه کارکونکو پولیس او الیټ فورس له د خطر بیت تنظیم کړی وي، نه چې د یو نوی فورس جوړولو. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته وویل
اومدا سی آی ډیز، اومدا الیټ فورس، اومدا ډایریکټریټ اف کاونټر ټیررزم دا ډیولپ کې سم او دا سی افیکټیولی ډیولپ کې چې دې مست کوي چې دا
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې تر سو پورې خپل منسي د معلوماتو تبادله مضبوط شوی نه وی، نو چې هر قسمه فورس جوړ شي سفایده ته نشي حاصلې دي.
دې د پاره په هر سطح باندې یو ډیر لور کوارډینیشن په کار دی، خپل کې کمیونیکیشن په کار دی او خپل کې د معلوماتو تبادله چې کومه ده هغه ډیره اهمه ده. چې دغه سیز نوی کار قسمه فورس جوړ شي دا غي عملیات کول په موقع باندې خټک ده، لیکن دا غوی د وړاندې نه تیاری او غزي تر رسیدل دغه د پیشګی معلوماتو نه بغیر ناممکن ده. کومه خبره ده چې یو کار وشي هغه به ډیمیج کنټرول دی، نو ډیمیج کنټرول کار به خو کولای شي، لیکن که دا انټیلیجنس سره مربوط نه وي نو به د داسې فورس جوړولو فعالیت کم دی.
د ذکر ده پنجاب صوبې هم د ترهګرۍ مخنیوي فورس جوړولو فیصله کړې ده او په دې لړ کې بنیادی ډانچه هم تیار کړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د غرمې 12:00 بجې شوې د خبرونه د دې غړې په نیمایي کې درته انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې ملاقات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په امنیتي چارو د ترهګرۍ ضد مبارزې، دوه اړخیزه تجارتي اړیکو، د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر نورو چارو خبرې کړې دي. بل خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. په بلوچستان کې د مسافرو په یو ریل ګاډي د چاودنې له امله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. بلخوا بیګا د پېښور په دالازاک روډ په امنیتي پوستې وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه ژوبل دي. د وژل شوو کسانو کورنیو د حکومت پر ضد احتجاج په توګه مړي د بلانسار کلي سره نږدې په سړک کې وو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار په دوه ورځني سفر تاجکستان ته روان شوی. د جمهوري ریاست لخوا نن خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنگی داس پر سپنتا او د کابینې نور وزیران او د ولسمشر ویانې مرکزی شامل دي. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کوټه سنګي په چوکې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو کس وجل شوی دی. د مصر چارواکي وایي چې پرون په قاهره کې نامعلومه وسله والو د عیسایانو د یو کلیسا بهر ډزې وکړې او درې تنه یې وژلي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي دي. د مشال ریډیو همکارۍ درته مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د امریکای دوره په یو داسې وخت کې کوي چې دواړو ملکونو د منطقې د حالاتو بهتري او خپل خپل کامی مفاداتو لپاره ورته د یو بل د مرستې ضرورت دی. ادارې وایي عملی صورتحال تقاضا ده چې امریکا او اتحادي ملکونه د انخلا نه پس افغانستان د خانه جنگي نه بچ کړي او هلته پایدار امن قائم کړي. ادارې زیاتوي چې پاکستان تیر یو لسیزې راسي د ترهګرې ښکار دی، نو ضرورت دی خبرې دی چې امریکای حکومت پاکستان د مشکلاتو روباسي او ورسره مرسته وکړي. اداره وای امریکا دی ډرون بریدونه هم بند کړي چې طالبانو سره د مذاکراتو لپاره لار هواره شي. د ادارې په وینا چې پاکستان د کم مالی مسایلو او اقتصادي ترقې په لار کې کم مشکلاتو مخ ده، نو په هغه قابو مندلو کې پاکستان باندې د مالی امدادي پابندیاں ختم کړي شي او ورته د تجارتی سہولیات هم ورکړي شي. اداره اخیره کې لیکي چې پاکستان له هم پکار ده چې افغانستان نه امریکای پوځي انخلال لپاره حالات سازگار جوړ کړي او په را روان وخت کې د غیر جانبدار پالیسی اختیار کړي چې امریکای سره د نوې سرنه د ښه تعلقاتو بنیاد واچول شي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت په خبر خار کې په پرمټ چلون کې رکشونه علاوه 12000 نه زیاتې بغیر پرمټ رکشې دي چې پکې د زیاتو رکشو مالکان اثر لرونکي خلک دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت له اړخه غیر قانوني رکشو خلاف د کاروایي فیصله شوې ده. ادارې وایي چې په خبر خار کې کم د ټریفیک حالات دي، نو دغه وجوهات چې سهم وي خو دغه غیر قانوني رکشو سره غیر قانوني لزګاری او د ګاړو اړې هم د ټریفیک یو وجه ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې تیر ځلې ناظمونو له اړخه اوجد کړی شوی اقداماتو نه علاوه صوبایي حکومتونو فیصلې صرف دې له وجه ناکامۍ سره مخ شوي دي چې د غریکشو مالکان او نورو ګاړو مالکان یا خو با اثر خلک وو یا د غوی مرسته په سیاسي بنیادونو وه. ادارې وایي چې په تیر وختونو کې د ریکشو خلاف کاروایی نه صرف ناکامه شوه بلکې میونسپل ادارو او ټریفیک اهلکارانو دې نه هم فایده اوچتوله. ادارې اخیره کې لیکي اوس هم دا سخکاری چې د ریکشې به هم داسې په خار کې ګرځي او د ټرافیک اهلکاران به سوبرز لپاره د صورتحال نه فائدو چتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف او د امریکا د صدر باراک اوباما ترمنځ ملاقات لپاره د وړاندې نه امریکا پاکستان ته په پوځي او اقتصادي برخو کې د 1.6 ارب ډالر ورکولو لپاره لار صفا کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 2014 کال نو وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو فیصله به د نومبر په ورستیو کې لویا جرګه کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د شورو پورس د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر ترمنځ له ملاقات مخکې امریکایي پاکستان ته په پوځي او اقتصادي برخو کې د 1.4 اربع ډالر ورکولو لپاره لار صفا کړي. د نورو کرونو سربیره د رقم به د پوځي سامان، ګاډو، مواصلاتي نظام او د هیواد اقتصاد د بهتري لپاره ورکول کیږي. د پاکستان اقتصاد د سرمایه‌کاری نشټوالی او توانایي بحران له وجې خراب دی. له پاکستان سره د مرستو تر اعلان وروسته د پاکستانی او امریکایي پالیسۍ او جوړونکو ترمنځ د دوړخیزه همکاریو پرخه کولو خبري روانې دي. دا مرستې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو ښه کېدو پر لور اشاره کوي. د نورو پیښو سربیره په ایبټآباد کې د اوساما د وژل کېدو وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې وي. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وځي، کارپوهان امریکا ته د نواز شریف سفر ډېر مهم ګڼي. د روس او منځنۍ ایشیا ځنو لارو په پرتله له پاکستانه تیرېدونکي لارې د نړیوالو پوځونو لپاره له افغانستانه د پوځي سامان وړلو په لړ کې لنډې دي او خرچه پرې هم کم راځي. نواز شریف دا مهال په هیواد دننه د وسلوالو لخوا سخت په فشار کې دي، ځکه چې هغوی پاکستانی حکومت ته ویلي چې د امریکا پر ضد سخت موقف خپل کړي. بلخو ریټرز خبر ایجنسی لیکي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو پریکړه به د نومبر په وروستیو کې لویه جرګه کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر ځینو مهمو خبرو د نه موافقې له وجې ونه شو. افغان ولسمشر ویلي دی چې د اختلافي مسایلو پریکړه به لویه جرګه کوي. په دې مسایلو کې یوه دا ده چې امریکا غواړي د دوی سرتیرو ته به د افغانستان له قوانینو استثنا ترلاسه وي. که څه هم خریده داسې چې دا مسله حل شوي، خو په وروستیو کې افغانستان ته د جانکیری د سفر وروستو تر ټولو لویه مسله همدا راپورته شوه. د لویې جرګې رابللو لپاره ممکنه نیټه د 19 نومبر نه تر 21 پورې ټاکل شوي. مخکې چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي د اکتوبر تر اخره پورې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون وشي، چې دا رنګ د امریکا په مشرۍ ناټو پوځیانو ته موقع په لاس ورکړي چې د 2015 کال لپاره خپل پلانونه عملي کړي. کچېرې لویه جرګه د امنیتي تړون مسوده منظور کړي، نو بیا به یې پارلمان ته وړاندې کوي. نو له دې وروسته به دې ته خبره هواره شي چې څومره امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي. او کچېرې د امنیتي تړون مسوده منظور نشوه، نو امریکا ویلي چې دوی به له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. غربي ډیپلوماټان وایي چې نورې مسلې نه، خو البته د پاکستان سره پر پوله د جاریت په مسله د غل کېدو له کبله امنیتي تړون له مزاحمت سره مخ کېدای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو ته دوام ورکوي، یو برخه هغه سامانونه او وسایل چې په تیر لسیزه کې یې د طالبانو خلاف په جنگ کې استعمال کړی وو او افغانستان ته راوړی وو، دغه به واپس وړي. امریکایي چارواکي وایي د دې وسایلو بیرته وړل ورته په ډیره درنه بیه تمامیږي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو ریپورت په بنیاد نور تفصیل درته زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د باګرام له پوزي اډې څخه په یو ریپورت کې ویلي چې له زغروالو موټرو او سری تلویزیونونو رانیولې د ایسکریمو تر قاشوغو پورې بیلابیل وسایل چې په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتیرو افغانستان ته لزان سره وړي وو، اوس لیلام ته وړاندې شوې دي. راپور وایي د امریکا متحده ایالات دا وسایل او تجهیزات چې به له 900 میلیونو ډالرو څخه تر 22 میلیونو ډالرو پورې اټکل کیږي د افغانستان په بازار کې پلوري. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي په وچه کې د پراته افغانستان څخه د دې وسایل او تجهیزاتو انتقال ورته په ډیره لوړه بیه تمامیږي. پر دې سربیر امریکایي پوځیان 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تدارکات په افغانستان کې پرېږدي، چې د راپور په وینا د افغانستان د نوي راپورته کېدونکو اقتصاد لپاره یو خډاله ده. خو د دې وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو په وړاندې خندونه هم شته. د ایئر کنډیشنونو، سپورتي ماشینونو او نورو په څیر ځینې وسایل چې ټایمر یا وخت ټاکونکي سیستمونه پکې دي لمنځه وړل کیږي، څو په چاودنو کې ترې کاروان اخیستل شي. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې د یو ویان میشل میکاسکل له خولې وایي یو شمیر غیر نظامي وسایل وخت ټاکونکي ساعت او یا نور داسې برخې لري چې کولی شي ګواښ پیښ کړي. د بلګې په توګه وخت ټاکونکي ساعتونه کېدای شي له چاودیدونکو موادو سره وکارول شي. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د یوې برخې وسایلو له منځه وړلو د زړو وسپنو یو لوی انبار جوړ کړی چې نمونه یې مخکې په افغانستان کې نه ده لیدل شوی. په ریپورت کې ویل شوی چې د دې وسایلو د یوې برخې د له منځه وړلو له کبله یو شمېر افغانان خوابدي شوي، ځکه دوی فکر کوي چې کولی شي له دې عصري وسایلو استفاده وکړي او یا یې وپلوري. د راپور په وینا د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا ډول وسایل ډیر ارزښت لري. د صوفی خان په نوم یو افغان سوداګر په باګرام کې د ماتو ګډو وسپنو څخه په ډکه سیمه کې واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دا د امریکا باطله دانې ده. د فدا محمد په نوم یو بل افغان چې د ماتو او زړو وسپنو څخه د ډکه سیمه سیختن دی وایي د ځینو وسایلو وسپنې به بیرته ویلې کړي او په ساختماني پروژو کې به یې وکاري.
اجمل اندرتا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو رپورت مهم ټکی وړاندې کول چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو په وخت د امریکایي جنگي سامانونو د واپس وړلو د خرچو په حواله پکې معلومات ورکړل شوی وو. بلخوا امریکا پاکستان ته د 1.6 ارب ډالر مالی مرسته ورکولو فیصله کړې ده. امریکا دا راز مرسته وړاندې هم د پاکستان سره کړې، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د 13 لسیزو راهیسې پاکستان دا ډول مالی مرسته چیرته استعمالوي او د دې د پاکستان په اقتصاد کوم مثبت اثر هم شته او کنه. راځي چې د پښتنو جواب زموږ د همکار مجید بابر په ریپورت کې واورو.
د راپورونو له مخه امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په مت کې څه د پاسه 1.5 ارب ډالر ورکړي. دغه مرستې پس له هغې ځنډېدلې وې چې په کال 2011 کې د مئی په 2مه نیټه امریکایي ځانګړو ځواکونو په ایبټ آباد کې د کاکول پوځي اکیډمۍ سره نږدې امریکا ته مطلوب د القاعده ترهګرې شبکې مشر اوسامه بن لادن ووژلو. خو اسوسییټډ پریس د ځینې امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د دغې پیښې له وجې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې کوم سوړوالی راغلی و هغه اوس کم شوی دی، نو ځکه امریکا د غمالي امداد پاکستان ته ورکړو. د 1300 لسیزو راهیسي بهرني هیوادونه او نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان سره مالی مرستې کوي، خو پښتنه دا ده چې دغه مالی مرستې چیرته ځي. په کراچۍ کې د پاکستان پخوانی چیف اکانومیست او اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر 300 لسیزې پورې به بهرنیو هیوادونو پاکستان سره د نوو ادارو جوړولو لپاره مالی مرستې کولې، خو د 900 لسیز نه پس د دې بڼه بدله شوه.
د هغو مالی مرستو له وجې به د پاکستان اقتصادي اساسې جوړېدي، لکه تربیلا ډیم، منګلا ډیم، انډس پاور پروجیکټ، پاکستان سټیل مل او نورې ډېرې ادارې د بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته جوړې شوې دي. دغو ادارو د پاکستان معاشي جغرافیه بالکل بدله کړه، خو د نوې ملسیز نه پس اوس پاکستان ته د پروژو په سر مالی مرستې او یا قرضې ورکړل کیږي، چې له وجې حکومتونه د خپل کلنی بجټ خساره کموي.
ډاکټر بنگالی وایي چې اوس پاکستان د زړو قرضو ادا کولو لپاره نورې مالی مرستې ترلاسه کوي، چې له وجې پاکستان په اقتصادي توګه ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی بیا وایي چې د بهرنیو هیوادونو تګلار جوړونکي یوازې د پاکستان ستراتیژیک خصوصیت نه خبر دي او د پاکستان د اقتصادي ډانچې نه بالکل خبر نه دي، ځکه پاکستانی حکومتونه ډېره په اسانه په بهرنیو هیوادونو خپلې خبرې منلی شي.
د صحیح کول لپاره انسټیټیوشنل ډیولپمنټ چې د هغې لپاره چې کوم بیرونی انداز ضرورت پیښ شو، د هغې اندازې ولګولې شوې. هغه اندازې اول کې ډېرې غلطې ولګولې شوې. هغه دا چې بھائی پولیس ځان له ډیولپ کوي، عدالتونه ځان له ډیولپ کوي، بیا دې دا اینټی ټیرریزم اپریټس دې دا ځان له ډیولپ کوي. د دې نه علاوه فوج چې دی نو هغه کده د اگرو خلاف لکه ودریږي نو د هغې له ځان له مدد پکار دی. بل دا د یو غټ پیکیج حصہ جوړ نه کړی شو، بل بل سوزونه جوړ کړی شو. نو په دې کې چې کوم کنسپچوئل ویورډنس ہو کرا لکه دې کې چې کوم پوهې نشو هغوی چې اول څه کول پکار دي. نو اول خدا پکار وو چې یو جمهوری ڈھانچہ پکار وا چې هغه کنسالیډیټ کړی شوی وي. د هغې په چتره لاندې پکار وه چې ریاست ډیولپ شوی وي. نو دوی څه وکړه چې د موري ډانچه چې دا نو هغې ته رستو خیال لاړ.
ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر کومه د پاکستان موجوده حکومت د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي، بهرنۍ مالی مرستې دغه هیواد په اقتصادي توګه په خپلو خپو نشي ودرولی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
سلوکڑے اے خلکو زڑے ران اڑے دے زڑنا را کبھی لے لو زڑے ران اڑے دے زڑنا را کبھی لے لو
د مشال ریډیو نه دغه خوږه سندره مو د بارام جان او سایمناس په غوګونو کې اوریدله. ورزو د ریپورتونو سلسله ته افغانستان ننګرهار په هنتون کې د شریعت په هنزي نه پس د حقوق او سیاسي علوم په هنزي کې هم د ماسترۍ څنګه پرانستل شو چې له دې وروسته به د حقوق په هنزي نه فارغ شوي محصلین د بارنو هیوادونو پر ځای په ننګرهار کې د ماسترۍ زده کړې ترسره کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار راکوي.
په تیرو کلونو کې بچ په ننګرهار کې ځوانان له پهنتونونو څخه فارغ شول، نو ګڼ شمیر به یې د ماسترۍ په خاطر بهرنیو هیوادونو ته تلل. خو سکل د ننګرهار پهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي په چوکاټ کې د محصلینو لپاره د ماسترۍ څانګه پرانستل شوه. د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي محصلین خوشاله دي چې په کور درنه ورته د لوړو زده کړو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل شو. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محمد یاسین سجاد یم، حقوق او سیاسي علوم پونځي د څلورم کال قضا او تنور لري څنګه محصلم. دا واقعا چې یو نیک ګام دی چې زمونږ لپاره د زمينه برابر شو. مخکې وختونو کې به زمونږ محصلین انډیا او پاکستان او داسې نور هیوادونو ته د ماسترینو لپاره تل، هغه به ډیر محدود محصلین. خوشبختانه چې په ننګرهار کې ماستری زمونږ لپاره جوړه شو ترڅو دلته موږ په خپل مسلک کې ماسترین وکړو.
د یاد په هنزي یو بل تن محصل هم خوشاله دی چې په خپل هیواد کی بعد ماسترۍ سند تر لاسه کړی.
محب الله احمد ننګرهار پانتون د حقوق سیاسيونو پنځه دویم کال د دویم سیمستر محصل. په عمومي سطح باندې موږ ډېر خوشحالي کوچ ننګرهار پانتون کې فصل ډېر مودې څخه د ماسترۍ دوره پیل کیږي. او موږ په هیواد کې د ماسترۍ په سطح باندې ډېر پانتون د ماسترۍ دوره نه لري. دا په مجموع کې ماسترۍ د پاره ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او موږ کوشش کوو چې همدې ماسترۍ ته لا هم وده ورکړو، په دې کې خپل هم برخه واخلو.
دا چې د ماسترۍ د پروګرام لپاره کوم شرایط وضع شوي، دا پوښتنه د ننګرهار پانتون رئیس پوهاند صابر خان مومند دارنګ ځوابوي.
ننګرهار پوهنتون هم د ډېر پرمختګونو شاهد دی چې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د ماسترۍ برنامه جز د دغه پیشرفتونو دی. ماسترۍ د پروګرام دپاره یو لړ شرایط دي، په دې کې مثلا څلور نفر پی ایچ ډي په سطح باندې د استادانو ضرورت دی، په دې کې مثلا د کتابخانې ضرورت دی، په دې کې یو ماحول باید دي، درسي صنفونه باید موجود وي. دغه ټول څه چې دي د ننګرهار پوهنتون په دې برخه کې انشاءالله پیش قدم دی.
دی وایي چې د نورو پوهنځیو لپاره یې هم ټول شرایط برابر کړي، او ډیر ژر به د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځیو کې هم د ماسترۍ پروګرامونه پیل شي.
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د لوی اختر په تیرېدلو سره د حج لوی مذهبي فریضه سرته رسیدلې ده. د راز د پاکستان په زرګونو حجیانو واپسی سلسله شروع شوې ده چې پکې ځنې واپس خپل وطن ته رسیدلې هم دي. دغه راز د افغانستان نه هم په زرګونو خلک حج لتلی وو چې د افغانستان د حج وزارت وایي د دغه حجیانو د راواپس کېدلو سلسله د تیر خالي د ورځې نه شروع شوې ده. نور تفصیل لپاره د خان محمد سین دا رپورټ اورو.
د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج د فریضې د ادا کول وروسته له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د هیواد څلور زونونو ته په منظمه توګه پیل شوې ده. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیواد ته د حاجیانو ستنېدل د شنبې له ورځې پیل شوي او د ټاکلي پروګرام سره سم هر ورځ په سلګونو افغان حاجیان د کابل، کندهار، مزار او هرات هوایي ډګرونو ته رسول کیږي. دوه ول سکل د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال نه تنه حاجیان په خپل مرګ مړ شوي خو نور ټوله پروسه په خطوګه تر سره شوې ده.
آغاز د پروسه د برګشت حاجیانو په خیر باندې موافقانه شروع شوې ده. دا پروازونه موږ چې د تنه په کابل کې نه لرو بلکې د مزار او د هرات او د دوجویم شروع کیږي، د قندار هم شروع کیږي. حتی تلفات د حاجیانو په عادي شکل باندې وفات شوي دي، نه نفر تر رسیدګي چې تر کال اضافه ولیدي. نو تر اوسه پورې داسې غټ مشکل سره حاجیان نه دي مخامخ شوي.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې سکل د هیواد د سلور د شولیتونو څخه سلور ویش زر افغانان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. په تیرو کلونو کې دا شمیره ډیر زره وه خو سکل په کعبه شریفه کې د یو لړ ساختماني چارو له امله په دې شمیره کې 40% کموالی راوستل شو. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تګ لړۍ هر کال له ستونزو ډکه وه. حاجیانو سعودي عربستان ته د تګ، هلته د اوسېدو او بیرته راستنېدو پر مهال شکایتونه لرل. د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د دې وزارت څو تنه لوړ پوړي چارواکي په مراسمو کې د پیسو په اختلاس او درغلیو تورن او حتی له دندو لرې کړای شوي وو. خو افغان حاجیان وایي سکل هڅه شوې وه چې دا مراسم د تیرو کلونو په نسبت په ښه توګه ترسره شي. څو تنو حاجیانو په کابل هوایي ډګر کې آزادي راډیو ته وویل
نام حاجی سلیم صورت درستی صحیح ما حاج خدا کرد.
دیوای زمانوم حاجی عظیم ده په خطو گمو حاج وکر تا گرا تا گزای او ترانسپورت مخو هیچ شکایت نلرو.
نوم سید شان دیر سہولات و دیر نظم و دیر ڈسپلن و مونگا دیر خوشحالی و ہر شے مجاز و نچ کمبوت نو پکی مجاز کلینک و ترانسپورت مجاز و ایک شے کمبوت نو خلاصا ڈوڈے مینا کے عرفک ریل و ہر شے نو ایک شے کمبوت نو نو.
افغان کارپوهان د حج په مراسمو کې تیر ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت ته پکار ده چې په دې مراسمو کې د احتمالي ستونزو د پیښېدو مخنیوي ته مخکې له مخکې سنجول شوي پروګرامونه ترتیب کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
او اوس هم ورزو بلوچستان ته سیلیازا د جوب له خار په 100 کیلومتره پرته هغه خوله سیمه ده چې د جوب خار وګړي د رخصتې وختر په ورځو کې هم دلته د سیل او میلو لپاره ورزی. په کوټه کې زمونږ همکار د جوب هم دې سیمه ته د ځوانانو سره په میله ورغلی دی او له هم د غزایي ریپورت را لېږلی چې د موسیقۍ په خوږ غږ شروع کیږي.
Yeah.
د ډول ډنګا د ځوانانو سندرې او اتڼونه دا هر څه نه یوازې په یوه ځای کې بلکې د اختر په ورځو کې د سیلیاځې په هر سیمه کې همدا تر سترګو کېږي. سیلیاځه د ژوب له ښاره ختیځ لور ته د شاوخوا 12 کیلومتره په واټن سیلاني سیمه ده چې د ښار وګړي په عامو رخصتیو کې عموماً خو د اختر په ورځو کې خصوصا همدې سیلاني سیمې ته مخه کوي. د دوبي په موسم کې د ښار له ګرمۍ او ګڼې ګوڼې تنګ خلک اکثره غرمه او مازدیګری په یاده سیمه کې د جګو جګو ونو تر سایه لاندې او د تکو شنو اوبو تر څنګ تیروي، خو په اخترونو کې بیا په دې سیلاني ځای کې د میلو او د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیات کېدل کېږي. د ژوب سیمې ځوان شاعر رحمت زلمی مندوخیل چې له همزولو سره دې سیمې ته په میله راغلی د سیلیاځې د نامه په اړه مشال راډیو ته وویل:
سیلیاځې د پښتنو خپل جوړ شوی توری دی چې معنا ورکوي سل یو ځای. دا پوهان وایي چې معنا دې ځای ته چې کله خوړی راګډیږي په دا نریو کې یا په دا غرونو کې دا دې یو ځای ته راځي چې تقریبا دوی شمېرلی دي تقریبا سل خوړی راځي. نو په هغه ټکی چونکې بیا سوکا سوکا سره کمیږي نو دغه د سیلیاځې نوم ورکوي. اخر
که څه هم د ژوب ټوله سیمه غریزه ده، لوی لوی ځنګلونه او بیخي زیاتې د اوبو چینې لري، خو سیلاني ځایونه یې هم د دې سیمې تر بلې هرې پښتون میشتې سیمې زیات دي. د کسی غر، شینغر، اصغر تنګای، ویاله، مسخول او د بابړو د خوړ په شمول ډیرای نور سیل ځایونه لري، خو د ښار د وګړو په خبره دا چې سیلیاځه تر ټولو سیل ځایونو ښار ته نږدې ده، نو ځکه د ډیرای وګړو د سیل لپاره لومړنی هدف همدا وي. میر اسن اتل چې د ژوب سیمې یو بل لیکوال او شاعر دی، د سیلیاځې د سیلاني سیمې په اړه څه داسې وویل:
سیلیاځې لږ په بنیادي تور داسې ښار ته تر ګردو نږدې پاینټ دی او ډېر ښکلی پاینټ دی. ډېر پراخ ایریا د دلته باغونه دي، باقاعده د انګورو باغونه دي، سایې ډېرې دي، روډ پوخ راغلی دی. له ښاره میکسیمم پر یو 12 کیلومتره باندې دی. د هر چا په اپروچ کې دی. دلته خلک له فیملیانو سره راځي، ملګري پکنیکونه جوړوي، د خوشحالۍ په موقعو باندې د عیدو، د اخترونو، د ودونو، نور هم داسې مطلب عام روټین هم په مطلب څوک د چټي په ورځ باندې وځي نو سیلیاځې ته وځي.
د ژوب سیمې ته چې کله له بل ښار څخه کوم میلمه راځي نو د ښار وګړي یې تر ټولو مخکې د همدې سیلاني سیمې د لیدو لپاره بیایي. په کراچۍ کې د یوې اردو ژبې ورځپاڼې خبریال ضیا مندوخیل هم د اختر د رخصتیو لپاره خپل پلارني ټاټوبي ژوب ته راغلی او هم د اختر په ورځو کې له خپلو ملګرو سره سیلیاځې ته په میله راغلی. مندوخیل خپل دا د خوشۍ احساسات له مشال راډیو سره همداسې شریک کړل:
دلته موږ زه راغلی یم، همیشه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ټول کال چې کوم دی هغه موږ په کار کې تیر کړو. هلته په پیلټ کې کار کوو. دغه څور ورځې چې موږ دلته راځو له خپلوانو سره ووینو، له رشته دارانو سره ووینو او دلته اتڼ وکړو، خپل ثقافت را ژوندی کړو، خپل زاړه چې کوم کلتور دی زموږ هغه بیرته ژوندی سي، یو نوی احساس په موږ کې پیدا سي، یو نوی جذبه پیدا سي، د خپل کام سره د مینې، د خپلو خلکو سره د مینې له هغو سره ووینو. ډېر ښه احساس کوو.
د ویلو وړ ده چې د اختر په ورځو کې د ژوب وګړي بیل بیل سیل ځایونو ته مخه کوي، خو ډیری نور بیا د ژوب د موټرو په تمځای کې تر اختر وروسته هم تر ډیره وخته اتړونه کوي، غاړې وایي او د اختر تر تیرېدو وروسته هم د اختر خوشحالۍ لمانځي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.